ډیر زیاته مننه د سهار ته بجې دي د ازادي رادیو په دې او ساده خبرونه کې قدرمن اوریدونکو اوري چې ملګرو ملتونو د طالبانو د وخت د پنځو لوړ رتبه چارواکو نمونه له تور لیست څخه وویستل. د افغانستان په اړه سبا په لندن کې د جوړیدونکو کانفرانس او نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم درته تازه رپورټونه او مطالب لرو، خو له هر څه نه مخکې نوریاس نوري مو د افغانستان او نړۍ د دې سات له مهمو خبرونو خبروي.
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د امنیت شورا یوې کمیټې د طالبانو د پنځو پخوانیو لوړ رتبه چارواکو نومونه له تور لیست څخه وویستل. نړیوالو مرستندویو ټولنو د هغې څه په وړاندې چې دوی په افغانستان کې د مرستې د پروژو پوځي کول بللي خبرداری ورکړی دی. آی ایم ایف او نړیوال بانک وایي چې دوی افغانستان ته د 1.6 میلیارد ډالر پور د بخلو ملاتړ کوي. د تاجکستان یو مقام وویل ګڼ شمېر هغو بندیانو چې د نشه یي موادو د کاروبار له امله زندانی شوي دي د بخښنې په پروسه کې د راتلو لپاره چارواکو ته رشوت ورکړی. لومړی د افغانستان کورنی خبرونه واوري. ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د امنیت شورا یوې کمیټې د طالبانو د پنځو پخوانیو لوړ رتبه چارواکو نمونه له هغې لیست څخه وویستل چې له القاعده تر روسي شبکې سره د اړیکو په خاطر پرې بندیزونه لګول شوي دي. دا هغه څه دي چې افغان ولسمشر حامد کرزي له وسلوالو طالبانو سره د جوړجاړي د هڅو په برخه کې غوښتنه کوله. ملګرو ملتونو په یو بیان کې وویل چې د امنیت شورا یوې کمیټې د القاعده او طالبانو پر غړو د لګول شویو بندیزونو پر لیستونو له بیا غور وروسته د تېر دوشنبې په ورځ پرېکړه وکړه چې د طالبانو د رژیم 15 تنه پخواني غړي له تور لیست څخه وباسي. ملګری ملتونه دغه اقدام په داسې حال کې کوي چې افغان ولسمشر حامد کرزي له طالبانو سره د روغې جوړې یو پلان جوړ کړی چې جزئیات به سبا ته د لندن په کانفرانس کې په ډاګه کړي. په همدې حال کې په ترکیه کې په افغانستان کې د امن راوستو په هدف جوړه شوې غونډه کې د افغانستان ګاونډیانو هم له طالبانو سره د کرزي د سولې د پلان ملاتړ وکړ. په دې اکله جزئیات وروسته په خبرونه کې اوریدلی شي. نړیوالو مرستندویو ټولنو د هغې څه په وړاندې چې دوی په افغانستان کې د مرستې د پروژو پوځي کول بللي خبرداری ورکړی او وایي چې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو لاستولو سره د پراختیایي مرستو یو ځای کول به افغانانو ته ډیر زیان ورسوي. اتو مرستندویو ټولنو د لندن د نړیوال کانفرانس په درشل کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه بشري مرستو ته لکه د کلینیکونو او ښوونځیو جوړولو ته په روان کړکیچ کې د عادي افغانانو د ملاتړ حاصلولو لپاره د غیر محاربوي وسلې په نظر ګوري. دغه مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د مرستو ویشل ډیر غیر عادلانه شوي. ډیر مرستې له هغو سیمو سره کېږي چې پکې بهرني ځواکونه پراخ حضور لري او د دې کار په نتیجه کې په دې سیمو کې افغانان ډیر د وسلوالو ډلو د حملو هدف ګرځي. د خبرداري اکشن ایډ، افغان ایډ، کیر، کریسچن ایډ، ترو کیر، اکسفام، کنسرن ورلد واید او د ناروې د مهاجرینو شورا په ګډه ورکړی دی. بریتانیا وایي د لندن د کانفرانس د بریالیتوب لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي وینا خورا زیات اهمیت لري. په واشنگټن کې د لندن سفیر نیګل شوند لوت اسوشیټد پرس خبري اژانس ته وویل نړیواله ټولنه به د افغان ولسمشر څرګندونې په غور سره واوري چې وویني چې حامد کرزي د فساد پر ضد مبارزې ښه حکومتداري او سیاسي پالیسیو په اړه څه وایي. تمه ده چې افغان ولسمشر به د لندن کانفرانس ته په خپله وینا کې خپل هغه پلان هم تشریح کړي چې له مخې غواړي یو شمېر طالبان د اقتصادي امتیازونو او هغوی ته د کار روزګار د زمینې برابرولو له لارې له وسلوالې مبارزې څخه وګرځوي او په ټولنه کې جذب کړي. ناتو په کابل کې د بریتانیا سفیر د افغانستان لپاره د دغه تړون د ملکي استازي په توګه ټاکلی دی. مارک سیډویل به په افغانستان کې د بیا رغونې پروسې څارنه کوي او د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو او هماهنګۍ د ټینګولو لپاره به کار کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آی ډی په دې وروستیو کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوالو پر هلو ځلو انتقاد کړی او ویلي چې دا کارونه د افغان دولت له لومړیتوبونو سره هماهنګي نه لري. آی ایم ایف او نړیوال بانک وایي چې دوی افغانستان ته د 1.6 میلیارد ډالر پور د بخلو ملاتړ کوي ځکه د جګړه ځپلي هیواد یو شمېر مهم اصلاحات تطبیق کړي دي. د دواړو ادارو رئیس هیئت موافقه کړې چې د کابل حکومت بې وزلو هیوادونو ته د پورونو د بخلو د نوښت په چوکاټ کې مهم ګامونه چې دوی ورته اړتیا درلوده اخیستي دي. افغانستان وویشتم هیواد دی چې له دې پروګرام څخه ګټه پورته کوي. د تاجکستان یو مقام وویل چې ګڼ شمېر هغو بندیانو چې د نشه یي موادو د کاروبار له امله زندانی شوي دي د بخښنې په پروسه کې د شاملېدو په خاطر چارواکو ته رشوت ورکړی دی. د ازادي راډیو تاجکی څنګه د تاجکستان د فساد ضد ادارې د مشر په حواله ویلي دوه سیمه ییز څارنوالان او یو قاضي له بندیانو څخه د پیسو اخیستو او بیا د بخښنې په لیست کې د هغوی د شاملولو په جرم نیول شوي دي. فتح سعیدي ویلي په دې وروستیو کې د بخښنې له مخې اکثره خوشي شویو زندانیانو چارواکو ته رشوت ورکړی. په تاجکستان کې په وروستیو کې په مجموعي ډول د بندیانو د بخښنې د فرمان پر اساس 15,000 زندانیان یا خوشي شوي او یا هم د بند موده راټیټه شوې ده. د فرانسې د پارلمان یوې کمیټې د دغه هیواد په ټولو دولتي ادارو کې د مسلمانو میرمنو او نجونو لخوا د حجاب پر اغوستو جزئي بندیز لګولی دی. د دغه کمیټې وویل مسلمانې میرمنې باید پرې نښودل شي چې په ښوونځیو، روغتونونو او عامه ترانسپورټ کې خپل مخونه په حجاب پټ کړي، خو دغه کمیټه ونه توانېده چې په سړکونو او شخصي سیمو کې د مسلمانو ښځو پر حجاب د بندیز قانون تصویب کړي. د فرانسې د پارلمان دغه کمیټې ویلي که هر څوک له سخت دریځه فعالیت سره څرګند شي نو د فرانسې تابعیت او د اوسېدو اسناد به ترې نه اخیستل کېږي. په عراق کې تېره ورځ یوې زنو ژوند کې حملې لږ تر لږه 12 تنه ووژل او ګڼ شمېر نورې ژوبل کړل. د عراق د کورنیو چارو وزارت ویاند وویل دا برید د پولیسو په یو مرکز شوی او وژل شوي اکثره د پولیسو افسران دي. په بغداد کې پرونی برید له هغو 3 چاودنو یوه ورځ وروسته شوی چې د عراق د پایتخت ستر هوټلونه یې په نښه کړل او 6 کسان پکې ووژل شول. د عراق امنیتي ځواکونه د چاودیدونکو موادو د پیدا کولو لپاره د بمونو د کشف پر هغه لانجمنه آله باندې تر اوسه هم تکیه کوي چې د راپورونو ویلي په سمه توګه کار نه کوي. برتانیې د دغه ماین کشفونکي د زګا صادرول بند کړي او د امریکا پوځ هم خبرداری ورکړی چې دغه آله بې ګټې ده. په هایټي کې له زلزلې 2 اونۍ وروسته تېره ورځ یو تن د یوې ړنګې شوې ودانۍ له خرابیو څخه ژوندی راوویستل شو. د امریکا پوځ وویل دوی دغه کس د پایتخت پورتو پرنس ښار په مرکز کې ژغورلی دی، خو یو امریکایي سرتېری د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې دا لا نه ده معلومه چې دغه کس د جنوري د 12 نیټې د زلزلې په نتیجه کې تر خرابیو لاندې بند پاتې و او که د هغې ودانۍ د پاتې شونو لاندې و چې په دې وروستیو ورځو کې د زلزلې له امله د اوښتي زیان په نتیجه کې ړنګه شوه. د خبرو شوو معلوماتو پر اساس تر اوسه پورې د هایټي د سخت زلزلې له خرابیو څخه 130 تنه ژوندي راایستل شوي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکو ویلي دغه زلزلې د 1.5 لک په شاوخوا کې کسان وژلي دي. د جنوبي کوریا یانهوب خبري اژانس وایي د شمالي او جنوبي کوریا پوځونو نن د دواړو هیوادونو په ختیځ لانجمن سمندري سرحد کې پر یو بل د درنو وسلو ډزې کړې دي. راپورونه وایي ډزې لومړی د شمالي کوریا ځواکونو کړي چې بیا د جنوبي کوریا د پوځ لخوا ځواب ورته ورکړل شوی دی. په سم د سټوګه د دزو د دغه تبادلې په نتیجه کې دواړو خواوو ته د مرګ ژوبل دي او د اوخت مرګ ژوبل په اړه راپورونه نه دي خبر شوي. د اوډیا فنسان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
د سهار 8 بجې او 8 دقیقې دي. ملګرو ملتونو د طالبانو د 5 پخوانیو لوړرتبه چارواکو نومونه له تور لیست څخه وویستل. دا موضوع د سیاسي چارو له کارپو سره هم څېړو. د پاکستان امنیتي مقامات وایي چې په طالبانو باندې نفوذ لري او افغانستان د شخړې د ختمولو په کار کې مرستې ته چمتو دي، خو په دې شرط چې امریکا په سیمه کې د هند د نفوذ د پراختیا ضمانت یا ډاډ ورکړي. او جرمنی وایي چې افغانستان ته به سلګونه نور سرتیري واستوي. په کابل کې د پرونی ځانوژن کې حملې پړه درته هم رپورت لرو. او دا هم وایي چې د کونړ په مرکز کې پرون سلګونو کسانو د دغه ولایت د ښځو چارو د رئیسې د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او ازادي او اوریدونکي ونیس پروګرام د خپرونې په دوهمه برخه کې اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو د طالبانو د 5 پخوانیو لوړرتبه چارواکو نومونه له تور لیست څخه وویستل. ملګرو ملتونو په یو بیان کې ویل چې د امنیت شورا یوې کمیټې د القاعده او طالبانو پر غړیو د لګول شوو بندیزونو پر لیستونو له بیا غور وروسته د تېرې دوشنبې پر ورځ پریکړه وکړه چې د طالبانو د رژیم 15 تنه پخواني غړي له تور لیست څخه وباسي. ملګری ملتونو دغه اقدام په داسې حال کې اخیستی چې افغان ولسمشر حامد کرزی له طالبانو سره د روغ جوړې پر پلان چې جزئیات یې سبا ته د لندن په کانفرنس کې پټاګه کیږي ټینګار کړی دی. په همدې حال کې په ترکیه کې په افغانستان کې د امن راوستو په هدف جوړ شوې غونډه کې د افغانستان ګاونډیانو هم له طالبانو سره د کرزی د سولې د پلان ملاتړ وکړ. په دې اړه تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
ملګری ملتونه وایي چې د امنیت شورا یوې کمیټې د طالبانو د 15 پخوانیو جګپوړو چارواکو نومونه له تور لیست څخه وایستل. دا هغه څه و چې افغان ولسمشر حامد کرزي له څه مودې راهیسې هڅه کوله. ملګرو ملتونو پرون په یو خپاره کړي بیان کې وویل چې د لومړنیو لیستونو په اړه له څېړنې وروسته د دوشنبې په ورځ پریکړه وشوه چې د طالبانو پر دغو 15 پخوانیو غړو د سفر کولو بندیز لري او کنګل شوي مالي حسابونه دې بیرته پرانیستل شي. ملګری ملتونه په داسې حال کې دا پریکړه کوي چې سبا ته په لندن کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس پرانستل کیږي چې پکې به د شاوخوا 60 هیوادونو استازي ګډون وکړي. په دې کنفرانس کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو یو مهالویش وټاکل شي. د غراز به له وسلوالو طالبانو سره د ولسمشر کرزي د نوي پلان په اړه هم بحث وشي. تمه ده چې د ناتو تړون به له طالبانو سره د ولسمشر کرزي د سولې د خبرو د پلان ملاتړ وکړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د القاعده او طالبانو پر غړو د ملګرو ملتونو د بندیزونو له تور لسته څخه د ځینو افرادو د نمونو ایستل طالبانو ته د هغو امتیازونو ورکولو یوه برخه ده چې له څه مودې راهیسې په اړوند خبري روانې دي. دغه 15 تنه چې نمونه یې د ملګرو ملتونو له تور لسته څخه ایستل شوي ټول د طالبانو د واکمنۍ لوړ رتبه چارواکي وو. له دغه لسته څخه د ایستل شوو کسانو په ډله کې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وکیل احمد متوکل، د سوداګرۍ وزارت پخوانی مرستیال فضل محمد، د طالبانو پخوانی مطبوعاتي مسؤول شمس الصفا امینزی او د پلان د وزارت پخوانی مرستیال محمد موسی هوتک دي. د طالبانو پنځم غړی چې نوم یې له دې لسته څخه ایستل شوی د سرحدونو د چارو د وزارت پخوانی مرستیال عبدالحکیم دی چې درې کاله پخوا له طالبانو لار جلا کړه او اوس د اورزګان والی دی. ټول 15 واړه په 2001 کال کې ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل شوي وو. د ملګرو ملتونو لخوا په خبرو شوی بیان کې د مسلې ته چې آیا دغه 15 تنو په وروستو کې دولت او ناتو ځواکونو پر ضد په شخړو کې لاس درلود کنه څه نه دی ویل شوی. ډیپلوماټانو ویل چې روسي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه د طالبانو د غړو لیستلو سره چندان لیوالتیا نه لرله، خو امریکایي او نورو لویدیځ ډیپلوماټانو د دې مقصد لپاره هلې ځلې کولې څو په دې توګه وسلوالو طالبانو ته یو انګیزه ورکړل شي چې د کرزي د حکومت ملاتړ وکړي. په همدې حال کې پرون د ترکیه په استانبول ښار کې په افغانستان کې د امن راوستو په سیمه ییزه غونډه کې د افغانستان ګاونډیانو هم له وسلوالو طالبانو سره د افغان ولسمشر د روغې جوړې د پلان ملاتړ وکړ. په دې غونډه کې چې د ترکیه د ولسمشر عبدالله ګل په کوربتوب په استانبول ښار کې جوړه شوې وه، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او د ایران، تاجکستان او چین په ګډون د یو شمېر ګاونډیو او د سیمې هیوادونو لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی وو. افغان ولسمشر حامد کرزی له دې غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هغه طالبان به چې په تروریستي فعالیتونو کې ښکېل نه دي بیرته په ټولنه کې جذب کړي.
Of course there cannot be a military solution alone.
مسلمان دغه کړکېچ وازی له پوزي لارې نشي هوارې دی. دغه کړکېچ د حل لپاره باید موږ هر څومره زیات نورې سولې زلارې ولټو. په تیر بیا د افغان طالبانو د مسلې په ارتباط موږ له هغو طالبانو سره خبرې کوو چې له القاعده یا نورو تروریستي شبکو سره ارتباط نه لري. له دغو طالبانو سره موږ خبرې کوو او له سیاسي، اقتصادي امتیازاتو او د مسؤلیت تضمین لارو چارو غواړو یو جوړجاړي ته ورسیږو. افغان ولسمشر هلمند چې د لندن په کانفرنس کې بل ویډیز د دې د نوي پلان چې غواړي د منځنۍ او ټیټ سطحې یا عادي طالبان له وسلوال مبارزې راجلا او په ټولنه کې جذب کړي ملاتړ وکړي. دا کانفرنس سبا ته په لندن کې پرانستل کیږي.
د نوریاس نوری په ریپورت کې مو واوریدل چې ملګرو ملتونو د طالبانو د 15 پخوانیو لوړ رتبه چارواکو نمونه له تور لیست څخه وویستل. د همدې مسلې د څېړلو لپاره همدا شیبه د افغانستان د سیاسي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد ښاغلی نصرالله سانکزی را سره تلیفون په لیکه کې دی. استاد، خبرونې ته په خیر راغلی. که دا راته ووایي چې آیا د دغو 15 کسانو د نمونه ایستل دا ګڼلی شو چې د طالبانو نمونه نور نو د تور لیست څخه ویستل کیږي او دا پیل دی؟
سلامونه سار مونیک مرغ تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. زه ماته ډېره جالبه ده چې دا لیست یعنی څه په دې مانا چې دا کسانو چې نمونه تاسو واخیستل دا بالفعل همدا اوس په کابل کې دي، د افغانستان د دولت تر سیوري لاندې ژوند کوي، د افغانستان دولت بل بری ته مقامات ورکوي. زه غواړم او تاسو هم کوم او تاسو سره باید هم که چېرې دا راپور د ملګرو ملتونو سازمان لخوا ورکړل شوی وي. عبدالحکیم منیب په خوا دوه درې کاله مخکې د اورزګان والی و، فعلا دا والی نه بل شخص په اورزګان کې والی ده. بلان دا یو لوبه ده او په عین زمان کې فقط یو شی زه ویلی شم، هغه دا ده چې ګویا طالبانو ته یو پیغام ورکولی شي چې نه هر هغه څوک چې د افغانستان له دولت سره واوسي هغه له ټول امتیازات نه برخمن کیږي. دا په داسې حال کې ده له ټول اشخاص بالفعل په کابل کې دي او یو څه د دې ګوانتانامو ته واستول شول لکه متوکل دی زندانیان شول، بیا وروسته د هغه نه دا بیرته راخوځې شول. مالا دا چې برعت واخیسته زه نه بګم دا ټول لسمانه یوه لوبه ده. ما فقط او انفریدی حالت لري.
یعنی فکر کوي چې کېدې شي هغه کسان چې د طالبانو په لیکو کې مهم دي، مثال د پخپل د ملا عمر نه چې وخلو نورو پوځي قومندانانو پورې، یعنی تر څو پورې چې د هغوی نمونه اخواني شي یا هغوی سره دروغ جوړې خبرې ونی شي، د دغه کسانو چې تاسو ویل چې په کابل کې دي، د دوی په نمونه لري کولو سره او د دوی سره په تماس کومه فایده نه لري؟
فکر نه کوم چې هغه کسان چې اوس دلته د افغانستان د دولت تر سیوري لاندې ژوند کوي، دوی به ډېر د اعتماد وړ وي مقابل لوري ته. او په عین زمان کې دا خو بالفعل په سوله ییز ژوند کې ژوند کوي، دغه دولت یې منلی، دغه اساسي قانون یې منلی، دغه جریان یې منلی. نو زه فکر کوم چې د مذاکراتو د پیل لپاره د هغه کسان نمونه باید ایستل شي، ووایي چې بالفعل هلته دي که چېرې د تور لیست له منځه وړل ولي. دا یوه خبره. له بلې خوا نه څو ورځې وړاندې د ملګرو ملتو د خاص استازي ویان په کابل کې وویل چې د تور لیست د ایستلو صلاحیت د افغان دولت لري. اوس بیا د مثلا امنیت شورا ته دا خپله تناقض ده.
بله استاد، د پاکستان حکومت وی او د پاکستان په خاص توګه استخباراتي ادارو ویل دي چې کچیرته امریکا ډاډ ورکړي چې هند په سیمه کې د هند نفوس مخنیوي کوي، نو هغوی آماده دي چې د طالبانو د افغان دولت د روغې په خبرو کې مرسته او همکاري وکړي. څومره فکر کوي چې پاکستان د پاکستان استخبارات څومره لوی رول لوبولی شي؟
دا خبرې یو د امسره او د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان څو ورځې وړاندې هم دا خبره وکړه چې طالبان له مختلفو ډلو سره د لندن د کانفرنس او مذاکرات په ارتباط دوی په تماس کې دي. دا په وضاحت سره دا ښیي چې دا طالبان چې پاکستانیانو په لاس کې پراته دي او همدارنګه هغوی اداره کنټرول او همدارنګه مذاکرات ته راوستل یا په هغوی باندې د فشار راوستلو یوازینۍ وسیله ده. په دې ترتیب زه فکر کوم اوس له امریکا او غربي نړۍ ته دا پکار ده چې پاکستان تر شدید فشار لاندې راولي، تر څو په افغانستان کې د سولې او ثبات زمینه مساعده شي او همدارنګه د پاکستان مداخلت د افغانستان په چارو کې مخه یو نشي.
ځینې کتونکو داسې باور لري چې د اصل لوبه داسې ده چې یو ځل بیا نړیوال او غرب د پاکستان له لارې او د سعودي عربستان له لارې چې پخوا یې طالبان په رسمیت پیژندلي وو، یو ځل بیا په افغانستان کې د هغوی د خوښې ډلو ته ځای ورکوي. آیا داسې خو مني چې افغان حکومت په خپل نیت تللی وي او اخوا د پاکستان او د سعودي او د نورو ګاونډیو هیوادونو هغه پلان په افغانستان کې عملي شي؟
دلته دوه مسئلې دي. یوه مسئله دا ده چې واقعا پاکستان، سعودي او نور هیوادونه چې امریکا سره ځان متحد ګڼي، دوی د افغانستان د وضعیت نه پر تیرو اتو کلو کې عام امتیاز اخیستی. وار وار اورېدل شوي دي چې پاکستانیان یو ځل بیا امریکایانو او غربیانو ته وایي چې که چېرې تاسو غواړئ چې د افغانستان جګړه وګټئ، نو باید د موږ له عینکونه یې وګورئ. دا یو خطر ده که چېرې د افغانستان دولت ځان غښتلی نه کړي، پیاوړی نه کړي او د غرب دپاره ځان یو ستراتیژیک دوست ونه ګڼي. د سعودي عربستان په ارتباط د مسله بل ډول ده. زه فکر کوم سعودي په هیڅ وجه د افغانستان د جګړې د ختمولو لیواله نه ده. منطقه دا ده چې د القاعده ډله او یو زیات شمېر عرب دلته مصروف دي. که چېرې دلته سوله راشي، دوی ځي یمن ته یا نورو مناطقو ته، چې په طبیعي ډول به د سعودي دپاره بیا معضله ایجاد کړي. په دې توګه زه فکر کوم سعودیان په هیڅ وجه علاقمند نه دي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي.
ډېر زیاته مننه د افغانستان د روانو چارو کارپو نصرالله ستانکزی و چې د ملګرو ملتونو لخوا له تور لیست څخه د پنځو طالب مشرانو د نومونو د لرې کولو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. قدرمنو اوریدونکو، یو ځل بیا یادونه کوو چې په دغه لیست کې د عبدالحکیم نوم هم شامل دی چې هغه د اروزګان والی نه بلکې اوس په کابل کې دی او پخوا د اروزګان د والی په توګه دنده ترسره کړې ده. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com. د پاکستان امنیتي مقامات چې په طالبانو باندې نفوذ لري او د افغانستان د شخړې د ختمولو په کار کې مرسته ته چمتو دي، خو په دې شرط چې د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د هند د نفوذ ته پراختیا ضمانت یا ډاډ ورکوي. په انګلستان کې خبریدونکي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې اړه یو تحلیلي مقاله خپره کړې چې مهم برخې جاناقه الکوزي وړاندې کوي.
د پاکستان د استخباراتو یو پخوانی جپوړه چارواکی چې د طالبانو د چارو ښه تجربه لري وایي که چیرې نړۍ په رښتیا هم غواړي چې طالبان نه یوازې د خبرو میز ته کینوي بلکې د میز تر شا یې کینوي او په دې کار کې زموږ مرسته وغواړي، نو موږ دې کار ته تیار یو. فاینانشل ټایمز لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان جنرال ستنلی مکریستل هم ویلي چې د افغانستان د شخړې د ختمېدو لپاره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي تماس تر ټولو غوره لار ده. ورسپانلی کی کچه هم چه زیاد شمیر چیرون کتا دا افغان حکومت او طالبانو ترمنز دا جگه سد خبری لامکان لری بریخی خود جنرال مکرستل دا وروستی چرگندوانی دا امریکا دا پالیسی جوڑون کو ترمنز یو داسی روحی غختلی کوی چی لافغانستان سخ در آبارد گیت دا وطلو دا ستراتیجی پا عملی که دو که دا قدرت شراکت ممکن یو خو وسیله بی. رابرت گیت ویلی طالبان دا افغانستان دا سیاسی تنستی یو برخه ده. فاینانشل تایمز زیاتوي په اسلام آباد کې د فدرالي حکومت یو وزیر د پاکستان دا اندېښنه غبرګه کړې چې وایي په افغانستان کې د نورو 150 امریکایي عسکرو د ځای په ځای کېدو په صورت کې به زیات شمېر طالب وسلول پاکستان ته واوړي. د پاکستان د فدرالي حکومت وزیر دغه راز وایي موږ پوهیږو چې طالبان په افغانانو کې زیات محبوبیت نه لري او هیڅکله به هم د افغانستان په پارلمان کې اکثریت ترلاسه نه کړای شي، خو د پاکستان په مرسته او یوازې د پاکستان په مرسته د افغانستان سیاسي صحنې ته د طالبانو راوستل به د نورو امریکایي عسکرو په نسبت د افغانستان په ثبات کې زیاته مرسته وکړي. فاینانشل تایمز لیکي د افغانستان د سیاسي حل په اړوندو نوو بحثونو کې د پاکستان په شاملولو سره د دې هیواد استخباراتو یا ISI ته چې په 1990 لسیزه کې د طالبانو په رامنځته کولو کې ونډه اخیستې دا فرصت برابرېږي چې په سیمه کې د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په هدفونو کې خپل رول څرګند کړي او له واشنگتن څخه د زیاتو امتیازاتو غوښتنه وکړي. د ورځپاڼې په باور د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI ته د طالبانو د مشرتابه چې ګمان کیږي په پاکستان کې ډېره دي د ساتونکي او پالونکي په سترګه کتل کیږي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
جرمنی ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی د رسیدو په درشل کې برلین د سه شنبه پورې اعلان وکړ چې افغانستان ته خپل 1500 نور عسکر استوي او 350 احتیاطي عسکر ګماري. برلین د غراز غوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس چې راتلونکي ورځ جوړیږي په افغانستان کې د نړیوال ستونزمن ماموریت د بیا پیل یو مناسب وخت وګڼل شي. سلطان محمد سرور د فرانسې د خبري آژانس رپورټ په استناد د موضوع تفصیل لري.
برلین وایي د پراختیایي مرستو زیاتول او د افغان امنیتي ځواکونو روزنه به دې ته لاره هواره کړي چې 4300 هغه جرمني عسکر چې اوس په افغانستان کې دي د جرمني او امریکا له ګډ پلان سره سم په 2011 کال خپل هیواد ته ستنېدل پیل کړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل دغه هیواد ته د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي له رسیدو مخکې وویل موږ په افغانستان کې د خپلو راتلونکو مرستو او هلو ځلو لپاره یو څو اړخیز نوی پلان برابر کړی او دغه پلان په خاصه توګه افغان حکومت ته د مسؤلیتونو د سپارلو په مرحله تمرکز لري. د جرمني صدر اعظم وویل چې له آبادی او رغونې پرته امنیت نشي راتلی او که امنیت نه وي آبادی هم نشي کېدی. دغه راز د جرمني بهرنیو چارو وزیر ګیدو ویسترویل وویل د افغاني ځواکونو د روزنې د زیارونو ګړندي کول او له افغانستان سره د جرمني د مرستو زیاتوالی نوی پیل او د افغانستان په اړه د جرمني د پالیسي بدلون دی. د وویل چې موږ غواړو په راتلونکو 4 کلونو کې دې ته لاره هواره کړو چې د خپلو عسکرو شمیر په تدریجي ډول کم کړو. موږ دا کار سخت کال پیلوو او بیا ګام په ګام امنیتي مسؤلیتونه افغاني ځواکونو ته سپارو. د وویل چې جرمني له افغانستانه د خپلو قواو تدریجي وستل راتلونکي کال پیلوي او افغانان باید تر 2014 کال پورې د امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي. د جرمني صدر اعظم وویل چې هدف دا نه دی چې له افغانستانه د 4300 الماني عسکرو د بشپړو وتلو لپاره نیټه وټاکل شي. جرمني دریم هیواد دی چې په افغانستان کې له ټولو زیات عسکر لري. جرمني ځواکونه اکثر د هیواد په شمال کې د نړیوالو سوله ساتو ځواکونو په لیکو کې خدمت کوي. صدر اعظم انګلا مرکل د غراز وویل چې جرمني نیت لري چې د جمهور رئیس حامد کرزي له هغه پلان سره په راتلونکو 15 کلونو کې اویا میلیونه ډالر مرسته وکړي چې هدف یې وسلوالو طالبانو ته د زده کړې او کارونو اسانتیاوي برابر راول دی چې له جګړې لاس واخلي. د دغه پلان لګښت 500 میلیونه ډالر اټکل شوی دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اورئ. کونړ په مرکز کې پرون ګڼ شمېر کسانو د وی غونډې په ترڅ کې له څارنوالۍ او قضا وغوښتل چې د ښځو چارو رئیس د هغې خاوند او زوی د دوی د انګور د وژنې په جرم محاکمه کړي. نورحال روح الله نوري لري.
د غونډې یو تن ویناوال غلام سخی ویل مرحبا کریمی د هغې خاوند او زوی ښکاره قتل کړی. سارونوالی او نور اړوند چارواکي د دغې پیښې پوره شواهد په لاس لري، خو بیا هم نیول شوو کسانو ته د سزا په ورکولو کې زړه نازړه دي.
قاضي جناب ولې فیصله ونه کړه؟ څه رقم شواهد غواړي؟ آیا ملایق راکوشي که نه؟ د انسانانو چې شون د انسانانو په دنیا کې دا فساد او دا پیل شوی دی، موږ انسانان تا ته شواهد درکوو، لیکلي شواهد درکوو. دا څه شواهد ده چې هغه به په حقیقت باندې بینایي چې دا ظلم شوی دی؟ ظلم شوی دی، ظلم دی. د دغه مرحبا کریمي قصاص غواړو. دې دا جرم کړی دی چې هر څوک په دې سترګې پټې کړي، موږ به ټول راووځو او دغلته به ګریوانو.
مولوی عبیدالله بهاری ویل د اسلام مقدس دین چې د انسان وژونکو دپاره د قصاص سزا ټاکلې، دې سره د نورو خلکو ژوند خوندي کیږي او دوی هم د وژل شوي بلقیس چې د میرمن مرحبا کریمي انګور وه د قاتلینو قصاص غواړي. او که دولت د دوی غوښتنه ونه مني نو کونړیان به په مظاهرو لاس پورې کړي.
من به تر حق پورې د دې نه کینو ترڅو چې موږ دا بازار په بدل د حق په بدل
د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د ښځو ملاتړ څانګې مسؤلي میرمن وږمې ساپۍ چا چې د بلقیس د وژنې خبر دولتي چارواکو ته ورکړې او بیا د ننګرهار په روغتون کې د هغې مړې له نږدې کتلی، وایي چې بلقیس په ډېره ظالمانه توګه وژل شوي. میرمن وږمی ساپۍ هم له څارنوالۍ او محاکمو څخه قاتلینو ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړه. د وژل شوي بلقیس مور کوتره چې لور پسې د ډېرې ژړا له امله سترګې کولکو کې پرېوتې وي، شونډو یې پاړونه نیولي وو. په ژړغونې اواز یې د خپلې ځواني مرګې لور د وژل کېدو او هغې سره د شو ظلمونو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
داسې چې زما اولاد یې درې میاشتې په کوټه کې اچولی، پخې په تړلي، لاس یې په تړلي، ډوډۍ نه ده ورکړلې، سترګې یې پیستلې، پخې یې پیستلې، په زنجیرونه یې تړلې. تاسو زما ورونې یاستئ، زه د دې کونړ یم، زه سیاسر یم، ستاسو خور یم. دغه زما د لور انتقام تاسو ته واخلئ، زه نه غواړم چې دا دنیا په سر ژوندی وګرځي.
د غونډې څو تنو ښځینه ګډونوالو د مرحبا کریمي او د هغې د کورنۍ لخوا د بلقیس وژنه غندله او ویل یې چې که چیرته قاتلینو ته سزا ورنه کړل شي نو دې ته ورته نورې وژنې به هم رامنځته شي.
زما نوم پلوشه ده. هغه وژنه چې د ښځو چارو د رئیس لخوا نه شوې ده، موږ د هغې دام غواړو، د هغې وژنه غواړو. دا داسې یو فضا کې شوې ده چې هغې خپله د خلکو د حقوقو غوښتنه کوله، خلک هغې ته راجع کېدل چې زموږ حقوق راکړي.
زما نوم نادیه ده، د کونړ ولایت اوسېدونکی یم. دغه زمونږ خور چې دا څو ورځې مخکې وژل شوې ده، د ښځو چارو د رئیس د خوانه خپل انګورې ودا چې زمونږ نماینده ده، کونړ رئیس ده، د ښځو نماینده ده. او دا کار چې کړی دی دا موږ په کلک غندو، چې د شریعت لحاظه د دې سره وادي بس هغه کار دی د دې په مقابل کې وشي.
خو د کونړ څارنوال محمد عیان راټولو شوو خلکو ته ډاډ ورکړ چې تر دې مهاله یې د نوموړي پیښې په څېړنه کې پوره دقت کړی. د اسلام د سپېڅلي دین او د افغانستان د اساسي قانون سره سم به خپلو تحقیقاتو ته دوام ورکړي.
دوی د فرار په رابطه تصمیم ونیو، هغه تصمیم نشان شوی. د پیسو وړاندیز خبره وه چې د چا په لاس باندې وشي، د خپل لاس ګوته ورکړې وه، هغه موږ سره ثبوت شته. مجرم مجرم دی، په هیلو بانو باندې هیڅوک نشي خلاصېدلی. تاسو ته اطمینان درکوم، یو ځل په دې به اتهام نامه اقامت دعوی کېږي.
خلک وایي دوی ځکه مرحبا کریمي ته د سزا ورکولو غوښتونکي دي چې هغې د ښځو د حقوقو د ملاتړ پر نوم د دولت ډېره بودیجه مصرف کړي، خو په خپل کور کې د بشر حقوقو ته پام ونه کړ او خپل انګوري ووژله. تیره اونۍ د کونړ د ښځو چار رئیس مرحبا کریمي له کور څخه د هغې د انګور بلقیس مړې راووته او بیا وروسته د ډاکټرانو له څېړنو جوته شوه چې نوموړې د وهلو ټکولو له امله سا ورکړې او پولیسو یې د وژنې په تور مرحبا کریمي د هغې خاوند او زوی ونیول.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د سهار اتنیم بجې شوې دي. نوریاس نوری په سټوډیو کې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ملګرو ملتونو اعلان وکړ چې د امنیت شورا یوې کمیټې د طالبانو د 15 پخوانیو لوړ رتبه چارواکو نومونه له هغې لیست څخه وویستل چې له القاعده تر روسي شبکې سره د اړیکو په خاطر پرې بندیزونه لګول شوي دي. بریتانیا وایي د لندن د کنفرانس د بریالیتوب لپاره د افغان ولسمشر حامد کرزي وینا خورا زیات اهمیت لري. ناتو په کابل کې د بریتانیا سفیر د افغانستان لپاره د دغه تړون د ملکي استازي په توګه ټاکلی دی. نړیوالو مرستندویو ټولنو د هغه څه په وړاندې چې دوی په افغانستان کې د مرستې د پروژو پوځي کول بللي خبرداری ورکړی او وایي چې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو لاستولو سره د پراختیایي مرستو یو ځای کول به افغانانو ته ډیر زیان ورسوي. IMF او نړیوال بانک وایي چې دوی افغانستان ته د 1.6 میلیارډ ډالر پور د بخلو ملاتړ کوي ځکه د جګړې ځپلي هیواد یو شمېر مهم اصلاحات تطبیق کړي دي. نړۍ د قدرتونو استازي نن په لندن کې غونډه کوي څو په یمن کې د القاعده تر روسي شبکې په وړاندې د مبارزې د پیاوړي کېدو لارې چارې ولټوي. د تاجکستان یو مقام وویل ګڼ شمېر هغو بندیانو چې د نشه یي موادو د کاروبار له امله زنداني شوي د بخښنې په پروسه کې د شاملېدو لپاره چارواکو ته رشوت ورکړی. د فرانسې د پارلمان یوې کمیټې د دغه هیواد په ټولو دولتي ادارو کې د مسلمانو مېرمنو او نجونو لخوا د حجاب پر اغوستو بندیز لګولی. په عراق کې تېره ورځ یوې زنوجون کې حملې لږ تر لږه 12 تنه ووژل او ګڼ شمېر نور ژوبل کړل. په هایټي کې له زلزلې 2 اونۍ وروسته تېره ورځ یو تن د یوې ړنګې شوې ودانۍ له خرابیو څخه ژوندی راوویستل شو. او د جنوبي کوریا یان هوب خبري اژانس وایي د شمالي او جنوبي کوریا پوځونو نن د دواړو هیوادونو په ختیځ لانجمن سمندري سرحد کې پر یو بل درنو وسلو ډزې کړي.
د خبرونو لنډیز مول نوریاس نوري څخه اوریده. د خبرونه په دوام کې تاسې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم اوریدل شي. خو له هغه مخ کې دا اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د تازه تحولاتو او غټو پیښو په اړه څه لیکلي دي.
د انګلستان د ډیلی ټلیګراف ورځپاڼه په یو تحلیل کې لیکي په هلمند ولایت کې نوي پوځي عملیات وروسته له هغه ممکن شول چې د امریکا جمهور رئیس ښاغلی اوباما افغانستان ته د 1500 اضافي عسکرو د استولو پریکړه وکړه. همداشان د ناتور نور کړي هیوادونه هم 1000 نور عسکر افغانستان ته استوي. ورځپاڼه زیاتوي د پوځي قدرت زیاتېدل متحدینو ته د دې چانس ورکوي چې وسلوال طالبان د جنگ په ډګر کې مات کړي. خو د ناتو لوړ پوړي قومندان جنرال ستانلی مکرستال د دوشنبه په ورځ څرګنده کړه چې جنگ د افغانستان د ستونزې د حل یوازینی لار نه ده. د زیاته کړه د حل لار یوازې هغه وخت پرانستل کیږي چې په سیاسي سطحه د طالبانو په شمول خبرې اترې پیل شي. د همدغه نظر څخه د ورځپاڼې په وینا د انګلستان د بهرنیو چارو وزیر ډیوډ ملیبند هم ملاتړ کړی دی. بلخوا د ستراتفورد کامنټری په نامه خبرونه په ترکیه کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د مشرانو وروستیو خبرو اترو ته په اشاره لیکي چې په دغو خبرو کې د طالبانو پر ضد نږدې همکاري مسالې ته اشاره وشوه. دغو مشرانو همداشان د طالبانو سره د خبرو اترو د پیل د مفکورې سره هم دلچسپي ښودلې ده. امریکایان او انګلیسان هم د ترکیه، افغانستان او پاکستان د مشرانو په شان د دغه فکر ملاتړ کوي. خبرونه زیاتوي وسلوالو طالبانو سره سوله کول تر هغه ناممکن ښکاري چې پاکستان او متحده ایالات د ښو او بدو طالبانو د تعریف په هکله تفاهم ته ونرسیږي. د ښو او بدو طالبانو اصطلاح پاکستانیانو رامنځته کړې ده. د بلې خوا طالبانو تر اوسه د خبرو کولو دپاره خپله انګیزه نه ده ښودلې. ستراتفورد کامنټری زیاتوي د متحدو ایالاتو سره داسې استخباراتي معلومات نشته چې وشي کولای د پخلا کېدونکو او نه پخلا کېدونکو طالبانو ترمنځ توپیر وکړي. پاکستان یوازینی هیواد دی چې هم دغه استخباراتي معلومات لري او د طالبانو سره هم په تماس کې دی. اوس داسې ښکاري چې اسلام آباد ابتکار په لاس کې نیولی او ویلي دي چې پر دې مسالې کار کوي. دغه هلې ځلې له یوې مودې راهیسې دوام لري او پاکستانیان هڅه کوي چې دغه کار د ترکانو په منځغړیتوب وکړي. امریکایانو هم ترکانو ته شین چراغ ورکړی چې دغه هلې ځلې پر مخ بوځي. ستراتفورد کمیټری په خپل تحلیل کې زیاتوي داسې ښکاري چې انقرې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د نږدېوالي پر اوستلو کې یو څه بریالیتوب ترلاسه کړی دی.
آزادی او اوریدونکو
د ازادي اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو سلامونه او وسنی پروگرام ته شرغلاست. زیات سیمه کې خلک د بیارغونې غوښتنه کوي. له ولسمشر حمید کرزي او نیمې جوړېدونکې کابینې څخه چې ځینې وزیران د ولسي جرګې لخوا تایید شوي، د خلکو غوښتنې په اوسني پروګرام کې زموږ عمده مسایل دي. زه سلیم احمد صالح. د ازادي اوریدونکو په تیرو پروګرامونو کې مو پر زیاتو مسایلو ستاسو پیغامونه ترلاسه کړي وو او اکثره یې خبره هم سول. اوس به د اوریدونکو هغه پیغامونه راوخلو چې په خپلو سیمو کې د بیارغونې غوښتنه کوي او ځینې کسان خدا وایي چې په سیمو کې د بیارغونې روان کارونه د قناعت وړ نه دي.
ولایت کاپیسا ناصر خان خبر کوم. ما دے کرزی صاحب نا دے وزیر دے آبیاری نا دا خواہش دا کہ کاپیسا کے بالکل خدمت سوے دا خپل مرکز کے او نہ منگ سڑک جوڑ سوے دا تو ملنی ملنی جری دا زمک اپراتا دا او سابق کے زائی خان پا وقت کے اتا جری اتا نترائی د نار بارو څلور متره زوروالی اوس یو متره یو نیم متره بار ده او نیم متره چوروالی ده. نو د دولت نه د موږ دا خواهش کیږي چې دغه پروژه موږ ته جوړه کړي او موږ به ډېره تشکري پرې وکړو ځکه چې موږ خپل رایه دته ورکړي دي د اخلاص نه او چې وطن ته خدمت وکړي.
او د منګه دا دو کال کیږي چې د منګه د امبستګي روپې راغلي دي او د موسی ولسوالۍ ته هیڅ ناوه هغه نه توضیح کوي نه ورکوي. موږ نه پوهېږو چې مسؤلیت د منګه څه شی ده چې د وزارت د منګه له طرف موږ سره څه شخصي دښمني لري او انکشاف د جهاد وزارت یې نو باید د موسی پروګرام هم تطبیق شي.
زه د ولی خان کتوازای د ساړو د کړي د شانواز راړې یو ما ته زموږ لا خواهش دی چې وطن دې جوړ شي او تاکونه دې سم شي او دا خواهش له ازادۍ راډو چې کوم.
زه قاری ماتي ولایم پروان ولایت څخه خبرې کوم. زمونږ د حامد کرزي صاحب څخه خواهش ده د اعتدا یو نیم کال کېږي چې پروان په پروژه کې سرک شروع شوی دی او دا نه بشپړېږي.
محمد یم د غورمایش ولسوالۍ د لنګری ډاکټري استاد سره په تماس کې یم. زه غواړم چې موږ ته کردی صاحب خدمت وکړي. زموږ جهادي کلینیکان هیڅ په مخ نه تللي دا که څنګه د ورکو اجزان خپرونه. زه د کرزي صاحب نه ډېره مننه کوم. ولې موږ سره خدمت نه موږ سره خدمت نه کوي.
زه لال محمد رفعت د کندی له غږه ما غواړم چې خپل د کلی یو مشکلات تاسو سره خبرې وکړم او هله من يم چې دغه مشکلات انعکاس وکړي ورکړي زموږ مسؤلین ته. زموږ په کلی کې یو لیسه دی چې تقریبا لس دولس کوټې لري او دوه کال مخکې د هغه کار پیل شو او تر اوسه پورې نیمګړی پاتې شوی دی. دلته تقریبا یو زر دوه سوه کسان لوستنه کوي او تاسو نه هیله کوم چې زما اواز د چارواکو ورسوي چې دغه مشکلات ته پاملرنه وکړي. تاسو نه لږه مرسته وکړئ. د پروژو په
حساب باندې دغلته د اغا خان په نامه باندې چې کومه پروژه ده ډېره یو بین المللي پروژه ده بېخي کار نه کوي په حقیقت باندې کار نه کوي. یو په نامه دی هغه دلته ده چې د کلیګي په حساب باندې پروژه ده دې کې هیڅوک نه رئیسان کوم کار کوي او نه دغه کاریګر خارجیان ښه دي چې راشي هغه له یو کې دا سپینګیرو سره معامله جوړه کړي هغه خپل کارونه بند کړي بس ما ځان لګ لګ لاس کې یو هي نورې هم د شکري دي.
زمالم حق مال دا شکایت او فورې څخه دا برق د شکایت څه دا فورې دی خو تکم هغه نه چې د امکانات دي خورې شي او نن د وزیر نه هله کوي چې برق به خو ته هم ورکی.
زه له غوربند نه خبرې کوم. د بابو دولت نه هیله دار چې دایمن د غوربند سره غم خورګي وکوم دی.
مسلین متنتان له سوالینا چې ترانو د کنه تماس نیولې د بل په ولایت نه موږ دا مشکل لرو چې متنتان له سوالې کې نه بس نو سړک نه سړک جوړ شوی دی. موږ نه خو الله سمې تر خو برق سره دی خو برق نشته کله چې نه دا هیله لري چې موږ ته د تازه زمونږ مشکلات درال شي.
ولایت کندوز کو ولسوالۍ ایمان صاحب کرای کو په رنګ مقصد به وګو معلومات چې دا هم زه په شنو وګړي تراتې په شنو مترو بولم دي مقصد کړی چې تاسو موږ دا درخواست کوي چې دا وګ لوګر
ولایت د تاسو نه غږیږم. د مکلین نه دا خواهش لرم چې دغه د لوګر سار د بند باغ جوړ توربینونه ولې نصب کېږي؟ ځای جوړ شوی دی، ولې توربینونه نصب کېږي؟ د لوګر له مکلین نه دا خواهش ده، خدای وکړي چې تاسو نه شریکې.
د بیا رغونې په برخه کې مو د ځینو اوریدونکو نظرونه تبصرې واورېدې. ځینو د دغو چارو د ګړندي کېدو او ځینو د اصلاح غوښتنه کوله. اوس به د اوریدونکو هغه پیغامونه راوخلو چې له ولسمشر حامد کرزي څخه یې خپلې غوښتنې مطرح کړې. دا چې د اوریدونکو څه غواړي دغو پیغامونو ته به غوږ شو.
او بل دا خارجه نه درو چې د شپې عملیات خارجان ته وایي چې د شپې عملیات بند کړي.
که زمونږ د خبره خدای درزاده لپاره نشر کوي خامخا، که زمونږ د خبره رئیس جمهور یا دغه مشاورین یا دغه مشاور وزیران اوري، دا دی باید رئیس جمهور ته ورسوي. رئیس جمهور زمونږ د خوانه دا پیغام دی چې د خدای درزاده لپاره د خدای نه ویریږه، د قومندانانو نور مې ویریږه. یو قومندان معرفي کوي، بل قومندان معرفي کوي، اخر مرګ او د پیو سلام.
کله چې موږ دا خواهش کوو چې دا کابینت کې دا جنرال دوستم دا ویل دي دا خو به چې مرګ دا غوړ دي ملت خو وینو په هغه باندې څه سر دي. یو غریب کوم څه لاړ د شرطي نو څنګه خبره کوم تاسو را
زمونږ د خاغلی حامد کرزي نه دا غوښتنه ده چې په ډېرو وزارتونو هیڅ کار نه کېږي. دا خو لکه صبغت الله مجددي به چې خلک خوشحالول او نوي وزارتونه به ورته تشکیلول، دوی اوس هم هغه خلکو خوشحالولو دپاره خپل دغه شروع کړي دي. همداسې نوي وزارتونه تشکیلوي او خلک په خوشحالۍ کار په نوي وزارتونو نه کېږي. کار په یو کیام چې کار وکړي ټول افغانستان ته کفایت کوي. وسلام.
زیاد د جلال آباد ښار څخه د آزادۍ راډیو ته خپل پیغام سپارم. جمهور رئیس چې د افغانانو زیاتو مشکلاتو سره انتخاب شو او د دوی انتخاب په خاطر باندې افغانانو عام طور باندې او پښتنو خصوصا د خپلو غوټو پرې کولو، د خپلو لاسونو پرې کولو او د خپلو سرونو د پرې کولو په بدل کې انتخاب کړ. خو متاسفانه ښاغلي کرزي دا کابینه هم د تیرې کابینې په څیر انتخاب کړله او افغانانو د زخمونو باندې د ملحم د پټۍ په ځای باندې مالګه وجوړوله. جناب کرزي صاحب د خپلو معلمینو په انتخاب کې د ملت د غوښتنو خلاف کړنه وکړله او دوه جنګسالاران او توپکماران یې انتخاب کړل چې د هغو جنګسالارانو او توپکمارانو د لاسوهنو په هغه سره اوس چې کوم اصلاحات په دولت کې کرزی صاحب او د افغانستان ولس او د افغانستان اکثریت ملت غواړي د هغې مخنیوی کوي. مونږ د محترم کرزی صاحب څخه په ډېر احترامانه ډول باندې غوښتنه کوو چې ای کرزی صاحب، د افغانستان ملت تا ته د رایې درکولو په خاطر باندې خپلې ګوتې پرې کړلې، خپل لاسونه پرې کړل، خپل سرونه یې قربان کړل. تا کې خو افغاني غیرت شته که نه؟ که د میرویس خان مسئ که نه؟ که د احمد شاه ابدالین مسئ که نه؟ که د غورین مسئ که نه؟
د کندوز ولایت د هلال کډونه کورې کسان خبرې کوم. کرزی صاحب دا وایي د حرکت شلي او سربچیان جوړي نو دا خو د حرکت نه کېږي. نه شکایت ازادي راځي د ځکه چې کرزی ته ورسېږي.
ما واز د کرزی سره ټول د احساس لرې ځکه زما دا خبره ده چې د لغمان کوم خلص فیلان شوي دي، وحشي رلدر فیلان کړي دي. که کرزی دې هغه وانخلي یا دې خلکو ته سزا ورنه کړي، نو د لغمان مسلمان او متدعین ولس به دې په مقابل کې انشاءالله ملي قیام کوي.
موږ دغه تقاضا د حامد کرزي صاحب خپل د رهبر سره لرو چې دغه رهبري موږ ته وکړو، لکه د نورو مملکتو ده، لکه د ایران ده، لکه د نورو خارجي کشورو ده. داسې رهبر نو نه وي چې دی
پاکستان کې د ملت پاکستان کې نه دی، یوازې خپل پاکستان کې دی. کوچنیان دلته چیغې وي، وروره پسې راخیستي، نوم پسې روز دین لرو، نه ورځ روز دین لرو. اخوا تا خپل د بدبخت یواز تیاره بکوا وطن دی، یو غړپ وبه نه لري. په ضرور ضرور خلک دلته دا د مهاجر دی، دا د بکوا د فرا د ولایت او بکوا.
الو، عبدالخالق نومیزم، د غوریان د ولسوالۍ د یرات ولایت تاجر په تماک یم. زما خواهش کړې صاحب دغه دی دیوایځي داری پسات پر مخ بیا ما او کتیړ دی پایکا سره داری پسات پر مخ بیا دی د پوسو د پاو د دی ولایتو د ولسوالۍ سره رشوت ورکړي او دوانګ د مسلمانانو د پښتنو پر کورو باندې بمبار نه کوي. وسلام. زه یارات ولایت د غوریان ولسوالۍ سپیکر په تماس کې یم. زما نوم عبدالمالک دی. ما د کرنې څخه دا خواهش دی چې په خپله څوک په کور کې مخالف وي، غلا او دا روان او اسماني اولادان غلا کوي.
نورحق صافی یم، له لوګر ولایت مدغې ولسوالۍ نه. قاضي صاحب نه یوه هیله لرم، هغه دا چې دوی ولې همېش وقشاري په دې کوي چې خارجي افغانان راولي دلته کابینه کې داخل وي. داسې افغانان د خپله د افغانستان له منځ وټاکي چې هغوی باندې د افغانستان رنځونه تېر شوي، د افغانستان په دردونو باندې کړېدلي وي او د افغانستان د خلکو له زړونه راسي. افغانستان کې ډېر هوښیار هوښیار خلک شته، فهمیده خلک سره تحصیل یافته خلک سره همدغه نه دي ورته انتخاب کړي چې د افغانستان د خلکو په دردونو باندې رنځېدلي وي او د هغوی په درد دوا شي.
ښاغلی حامد کرزی ته سلامونه وړاندې کوم. زه د قانون نه خبرې کوم. حامد کرزی صاحب دې تاسو کې دا بلډنګونه چې جوړ شوي دي دا د کوم ځای نه جوړېږي؟ دا پیسې د کوم ځای نه راغلي دي؟ دا د دې تاسو ته وکړی شي. زه مزدوري کوم 1000 روپۍ د میاشتې پیدا کوم. زه یو کوټه نشم اچولی او خلک بلډنګونه اچوي. د دې تاسو ته وشي. وسلام.
حال پیران کیم زده آزادی رادیا ټول کا کوم ته سلام نه وایم. زید پکتیکا ولایت جان خلو ولسوال مملکه غواړو سمو د ایران کومه ډیر پنکړی یو کرځای صاحب له افغانانو سره یو څوکړي یو څو وخت پاره د وخت ورکه افغانان ډیر پنګ دي.
کومه صبر ولسیار د کندهار ولایت معروف ولسوالۍ کلی سالسون او چدون کینا رئیس دولت او ملي لوري ورکوړي سرواخته زما د غره لپاره د غره لپاره مبارکي وایم. زه ته پر دې په دې خاطر وایم چې د ولس غم وخوري، د ولایتو غم وخوري، د ولسوالو غم وخوري، د سرکانو غم وخوري، د کونډې یتیمانو غم وخوري. الله دې برای په در کې پر حق باندې او توریزم مر صاحب سره په اوږه ولاړ وخت مو وایم او مای تاسو ولس ته اوږه ورکړي، ولس تاسو اوږه درکړي. زه د یو افغان په حیث د هر افغان دا هیله لرم چې نورې وینې مه تویوئ، نور ورونه مه لګوئ، نور دودونه مه پورته کوئ، خپل کورونه جوړ کړئ، خپل وطن آباد کړئ، خپل ولس آباد کړئ، خپله کونډه خپله کړئ، د خپلې کونډې په سر شال واچوئ او زما دا نه امید کړه ته لکې مه ورکوئ.
محمد ندیم مخلص د غزنی د ولایت تاجرستان د ولسوالۍ اوسیدونکی ټول حلم تاسو سره د چنځ په کښه باندې زما علاوه د افغانستان تر ټولو کمیسیون وزارت شو دی نو دغه دی چې په افغانستان کې کوم علمي تضاد چې دی رامخته کړي او غیر نه که طالبان ورته لوی کېږي، آیا کرزي صاحب خو هم د افغانستان کوم مسئله د ټولو په غاړه باندې اخیر کړي؟ عمومي جرګه چې دوی جوړه کړې ده د طالبانو سره باید هغو کسانو سره خبره وشي چې هغه د طالبانو مشران کمانډران خلک دي. کرزي صاحب چې راولاړېږي او غیر نه کړو ته اوله ورکړي او غیر نه خلک ته بمباروي، د دې جواب ما تر دوه سره دی چې بیا ته زه وایي زه قدرت نه لرم.
کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ نه هغه شیرین خبرې کوم. زما د امنیت په باره کې دا سوال د کرزي صاحب نه چې د امنیت په باره کې د اسلامي کنفرانسونه جوړ شي
او په کابل کې اسلامي بیرغ جګ شي.
زه نازه خان د ولایت کاپیسا د نوابات اوسیدونکی د کرزي نه دائما خواهش ده چې دغه پیسې چې کومې د ولایت کاپیسا پروژې ته ورکوي دغه د داسې خلکو ته ورکړي چې هغه خدمت وکړي. دا دوه کاله یا یو کال مخکې دا پیسې چې ورکړې وې دا د هغه د وطن داړه مارانو ته ورکړې وې او په خپله جیبونو کې جای کړې. نه غنم سو چاته نه نار وېسته نه پروژه جوړ کړه نه سړک جوړ کړه. نو د دولت جیپړو نه د ما دا خواهش ده چې داسې یو سړی وطن ته د راسي پوښتنه دې وکړي میراو ته دې ملک ته دې دېرسې دې نه ګرځي داسې دې ووایي چې دغه نار څوک جوړوی چې زورور ته څوک وایي چې کونه دې پټاکه. نو زورور ته چې دوی پیسې ورکړي هغه نه څوک پیسې اخیستی شي.
مانه کړی صاحب نه دا غوښتنه ده چې باید خارجان له افغانستانه وباسي.
طالبان ټول افغانان لاچېري او افغانان
څه به موږ ته دا نه د بلګل د نشو د څنګه سره د کېږي دا زموږه چې موږ د دې ته سبا وایي چې بارو کو با موږ ته دا د اړ په څیر موږ د دې یوول خو موږ د دې مسافر کې د بازار زندان دی چې بلته نامو د مانه چې د کړې کړې چې د بندان نو وسره
زاد افغانستان غیرتی ولست سلامونه او نکي هلي وایي او د زمو د کار څخه یو دا پورتن لرو چې دا په مخکې د انتخاباتو نه وویل که زه کامیاب شم نو طالبانو ملا احمد عمر اسامه بن لادن سره به خبرې کوم او تر اوسه پورې کم زیات یو کال شپږ اته میاشتې ووتلې تر اوسه پورې خبرو ته هیڅ مقام نه دی ورکړل شوی او زه د کارزي څخه دا هیله لرم چې طالبان سره زر تر زره خبرې وکړي.
د افغانستان رئیس جمهور د ازمنګ رئیس جمهور دلته وروه بمباري او زه بمباري شي دا وي استاد یې نه ولېږي په استاد یې خو نه کېږي.
نکته چې حاصل ماته غوښتنه ده چې وطن ته امن راوړي او سوله راوړي.
کوم جنگ او جګړه چې نن په افغانستان کې روان دي دغه مسئله ټول د خونو هر چې ډېر د کرځي په اړه ده ځکه چې کرځي ورور کني شي کولای چې په اړه ناسې دې جمهوریت کې
زه زه د افغان د ایران د تهران څخه خبر کوم. په افغانستان کې په سلو کې 50% پښتو زبانان ژوند کوي. وستا سو پرسیر خوستی ده پرسیم مخته کردی ده پی بی بی سی که پشتوم ترسشا کردی ده اله ده پشتانو سر خیانات نده. ایا ده ده طول افغانانو ده پشتانو پرده گشمون که ده خیانات نده. ده افغانستان 15000 کلانه ای که ما پیغام ده ده طول پشتانو تا خصوصا طول افغانانو تا پا افغانستان بندی کلتوری یلغر روان ده کلتوری تجاوز په افغانستان باندې سوې ده کې دغه مخه ونني واسي چې تاسو په رادیو کې وایي شپږم د سور د جدینه د شپږم د جدینه به دغه د کمنستان د کوټاتې شورابین راتګ نه بعد اغیزه افغانستان ته پرېږدي.
د موجه پولیسوالي کې د پکتیکا په ولایت سره د پولیسوالي کې عسكر کوم په هغه باندې په سړک باندې ولاړ د عسكر له ډرایورانو چرپی وړي. زه خپل ډرایور هم نه یم خو ما خپل سترګو لیدلې دي چې 200 کلداري یا سل کلداري یا 300 کلداري ترې وړي. تاسو مهرباني وکړئ لوړ پلو چارواکو ته دا خبره ورسوي یا د پکتیکا د ولایت له مقام څخه دي سره زه ولسوال ته یا کومندان ته دا خبر ورکړه چې دا کار نه کوي دا ډرایوران خو ته چټي تنګوي.
زه عبدالولي د کندهار د ولایت څخه مخاطب یم. زما د ښاغلي جلالت مآب محترم امید کردی صاحب څخه دا یلو همید دی چې د خپل حکومت کې اصلاحات راولي لکه څنګه د بلخ د والي عطا محمد نور رقم خلک چې دي چې په وطن کې نفاق او بې اتفاقي رامابسته کوي داسې یو قسم افغان دښمنه خلک په وطن کې پرې نه ږدي.
زه د هغه نه کاکنو نه خبرې کوم. زه دا پیغام وایم چې که چېرته کرځی صاحب خوشحاله وي چې زه به په دې پوډریانو پولیسو باندې امنیت راولم خو ولاکه په عمر کې امنیت راوي سرڅو په دې کې ټولو کې بدلون راوي دي ټول ورځ سم دي بس رشوت ده او سم باید سم خور شي او لوړ مقامات یې واوري. وسلام.
زه د پکتیکا د ولایت څخه خبرې کوم. دا خلک فالتو خوځي کې لیدلي دي په کرځي باندې ډېر فشارونه اچولي دي څوک ورته یې سي هغه وکړه څوک ورته یې سي هغه وکړه باید خدای جمهور رئیس ته پوښتنه دي د خوخه د څوک وزیران کول څوک والیان کول څوک تاکل هغه دي تاکي دا خولاری خو رقم خلق ستدي د دښمنان باندې رقم خلق څو په څتور ته لګي څو په څتور ته لګي هغه څټه مکه په لیاج خدای په لیاج قران خپل وطن را جوړ کيا خپل وطن متبا برباد څو خلق زوام پر دوه وطنو کې مسافر دي څو چای خرڅوي څو چي کې
زما پیغام دا دی چې مونږ کړي سیف ته وټه نام ورکړل دوه ادا کړي وا چې کسې په جوړولو کې بنجان پرته دي چا محکمې شوي دي چا نه دي شوي کنه محکمې شوي دي بیا هم وختونه پکې شوي دي مونږ وټونه هم د تاوار دغه باندې چې کرنی صاحب دې مونږ سره واده کړي پښتنو سره بزر ډېرې کلاکې واده کوم پښتنو ته بزر رایه هم ورکوم ونډه ورکوم په حکومت کې اوس یو برخه نه ده ورکړي او دلته مونږ غواړو دا خواهشونه دی چې د بندیانو غم وخوري.
علی خان نیازی له اسلام آباد نه خبرې کوم. د حامد کرزي نه مونږ امید لرو چې انشاءالله د مونږ په اسلامي افغانستان کې به به په راتلونکي 15 کلونو کې به نورم نظام ټینګ کړي خو مګرم خلک ورسره مرسته وکړي د خلکو مرستې ته ضرورت شته.
نعمت الله نو معنی چې د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ اوسېدم کوي فلحال د بلوچستان او کرکټ کوچنا څخه سره په تماس کې یم. اولا زما سلامونه سلام احمد صالح ساته ورځي دایمه پیغام به خامخا نشر کوي.
بیان کړ آزادی رادو کارمندانو ته کرزی ساز ما خبر از ما وینا اوری نور همکارانی اوری در افغانستان د پر ولسوالی یا پر ولایتو باندې دی پوښتنه وکي مسلمانان یا ځوانان یې د ستغټ ستونزې سره مخ دي د دو تکویا د دو ساتنه دي د په جدید حال باندې وکي چې دغه د زموږ رئیس جمهور د افغانستان ماشومان او ځوانان او سپینګرو او خزو د ترې ورکړې د دې لپاره چې موږ راته راشي نو موږ د دې تکلیف ستونزې سره مخ یو. نو موږ دا هیله کوو د کجې صاحب څخه چې موږ ساتنه دي په جدي حال باندې وکړي.
د ټول افغانستان ټول مجاهد ملت څخه دا غوښتنه کوم چې دوی باید چې ملک خدمت وکړي. دلته ډېره بېکاري ده، بېکاري ستونزه بېخې ډېره ده، موږ درته درو یو خاص سره مهاجر یو.
ولسمشر حمید کرزی څخه مو د اوریدونکو بیلابیل غوښتنې اوریدې. له دې سره د پروګرام د پای شیبو ته نږدې کېږو، خو د پروګرام په پیغام ثبتونکي ماشین کې تاسو هم کولی سئ د افغانستان او سیمې پر روانو مسایلو او نورو موضوعاتو خپل ټلیفوني پیغامونه راته ثبت کړئ. د پروګرام شمیره ده 00422 11 24 55.